پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د طالبانو یو درې کس سپلاوي کابل کې د خپل بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو بوختي. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتي چې خپل اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو خاصې استازي په افغانستان کې له افغان مشرانو غوښتي چې سره جوړ راشي او د طالبانو سره د خبرو لپاره آماده شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 واوښت او په دې وایرس د اخته خلکو شمیر هم 190000 ته رسیدلی دی او د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی کابل ته تللی ده. پوره خبرونه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي سیالانو غوښتي څو سره ټول شي او له طالبانو سره د خبرو اترو نهایي کولو په مټ دې د دغه هیواد اوږد او ګران جنګ پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال انګرید هیدن په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د خاص استازولۍ مرستیال انګرید هیدن د مارچ په 1 وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او سیاسي سیالي عبدالله عبدالله باید د هیواد په تاریخ کې له دې کلیدي شیبې ګټه واخلي او سره جوړ راشي. د هغې په حواله د ملګرو ملتونو سازمان په ویب پاڼه کې په یو خبر کې راغلی دي داسې بریښي چې افغانستان یوې ټاکونکې شیبې ته رسي. د متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي مداخلې له پیل شاوخوا 2 لسیزې وروسته اوس مهال د اسلامي جمهوریت لپاره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دوی مشران کولی شي د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره په مفهوم ډکو خبرو کې برخه واخلي. هغې ویلي له ټول ګواښ سره مخ شوي یو کوم چې د افغانستان د وګړو روغتیا او بالقوه او د کووید-19 د هغې په خبره اوس افغانستان په یو داسې حال کې ده چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغي ګواښي او له بلې خوا د دغه هیواد د ثبات په اړه هم اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو سازمان داسې وخت له افغان مشرانو د جوړ راتللو خبره کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې سره جوړ راشي چې د فبروري له 9 کله چې د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو تر اوسه پورې هم د افغان سیاستوالو ترمنځ په دې اړه باندې موافقه نه ده شوې چې څنګه به سره جوړ راشي او څنګه د طالبانو سره خبرې مخته وړي. افغان حکومت ویلي چې دوی د طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی دی خو ځینې سیاستوال په دغه لیست باندې چې حکومت جوړ کړی دی انتقاد لري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. دوی پرون کابل ته ولاړل او تمه ده هلته له افغان حکومت سره د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سېشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته هم ویلي چې دا ټیم یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي او نور د ډیرو زیاتو پرېکړو صلاحیت نه لري. دا لومړی وارو چې له 2000 کال راهیسې چې کله د طالبانو رژیم د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه د طالبانو یو پلاوی په رسمي توګه کابل ته سفر کوي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي چې دغه طالب پلاوی چیرته اوسي او دوی څنګه همکاري ورسره کوي خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو له استازو سره درې واره ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي او بحثونه د بندیانو د تبادلې په اړه متمرکز وو. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 اوښتی دی. دا د نن اپریل لومړۍ وروستي جزئیات دي. هلته د کرونا وایرس له لاسه 4000 دقیق خلک مړه شوي دي او 190000 کسان هم په دغه ویروس باندې اخته دي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس په یا کووید 19 ناروغي د ډیرو اخته خلکو شمیر لري. په ټوله نړۍ کې د دغه وایرس باندې د اخته خلکو شمیر بیا له 350,000 اوخته دی او په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر هم له 240,000 پورته شوی دی. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په اړه باندې ارقام جان هاپکنز او د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیا نړیواله اداره یا WHO خبروي او شیبه په شیبه د تغییر په حال کې دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې کوي او همدارنګه په موقتی شفاخانو باندې کار کوي چې وکولی شي د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغان پکې تر درملنې لاندې ونیول شي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د موسکو په یو هوایی ډګر کې ایسار پاتې دي. دغه کډوال د دې لپاره چې د دومیدودوفو هوایی ډګر کې ایسار شوي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایي سفرونو بندیزونه لګېدلي. په موسکو کې خبریالې ګالیا ابراهیم وواچ له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري. په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زوره له هوایي ډګر څخه ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د سیف د چلډرن ویاند مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه به ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در
د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی چې له کرونا سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوي. د ده په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,01,000 ته رسیدلی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبر نظمک په ویپانه کې هم شته. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په لیدو کتو بوخت دی. پخوانی طالب چارواکي وایي دا پلاوی یوازې د 1.5 زندانیانو په خلاصون خبرې کوي.
په توافقنامه کې لیکل شوی دی چې لومړی وار باندې 1.5 بندیان خلاصېږي نو 1.5 بندیانو لومړی وار باندې همدغه د تصدیقي وروسته بیا نور وي.
د چارو شنون کې د طالبانو دا سفر د سولې لمرني ګامونو لپاره ګټور یادوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. په کابل کې 12:08 شوې راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبان وایي چې کابل ته د دوی راغلي پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په دې برخه کې څه نه وایي خو په خاطر دې منلې و چې د طالبانو یو پلاوی په همدې هدف کابل ته راځي. ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیز هیات به یوازې د لومړنیو 1500 بندیانو په خوشي کېدو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. زموږ همکار فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي او دا مهال د کابل په سټوډیو کې ده او نور جزئیات وړاندې کوي. میرمن عزیزی مهرباني.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. کابل ته د طالب بندیانو د خلاصون په هدف د خبرو لپاره د غیډلې د پلاوی د رسیدو په اړه تر اوسه حکومت څه نه وایي، خو طالبان وای چې د دوی رغله پلاوی بنن له حکومت سره خبرې وکا. طالب ویان زبی الله مجاهد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې د دغه ډلې البته د دغه ادریکاسیز ډلې یا هیئت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو دا وای چې نن بل حکومت سره د بندیانو د تبادلې پر سر په تخنیکی لحاظ خبرې پیل سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره تر دې د معلومو سره په دې اړه جزئیات نه دي شریک سوي. له دې سره د طالبانو د دغه ادریکاسیز پلاوی دراتک پړه د طالبانو یو خوانی چرواکی مولوی قلم الدین وای دغه هیئت به په لومړي سر کې یوازې د 1500 کسانو یا بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې وکړه.
سره خو د ټول بندیانو لیست خو د پتان چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړي وار باندې 1500 بندیان خلاصېږي، نو 1500 بندیانو لومړي وار باندې باندې دغه لیست تدقیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت بخوانیو طالب چارواکو نه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. د طالبانو د بندیانو خوشی کول د قطر پلازمینه دوه کې د ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه د هوکړی البته د 9 نیټه د هوکړی و برخه ده. په هغه هوکړلیک کې چې د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، راغلی چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکرو لپاره مخکې د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې لپاره د افغانستان په زندانونو کې 15000 بندیان خوشی کړي. د غراس په دغه هوکړلیک کې راغلی چې طالبان به هم وبخې زر افغان ځواکونه او ملکی کسان چې له دغه ډلې سره باندې دي خوشی کړي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت او طالب استاذ ترمنس د ویډیو کانفرنس لاله درې ځلې خبرې شوی وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت په کابل ته راځي او د بندیانو د تبادله پر سر به ورسره خبرې وکوي. بل لودین صاحب
ډیر مننه. کور ودان فیروزا عزیزی و چې ویلې طالبان وایي کابل ته د دوی راغلی پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسولینو سره خبرې کوي، خو افغان چارواکي تر اوسه په دې دمه چوپ خلو دی او په دې اړه څه نه وایي. بل ورته ځینې سیاسي کارپوهان وایي دوی په دې باور دي چې کابل ته د طالبانو د دغه درې کسیس پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول له پخوانیو طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشت دي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور وي. له ښاغلي سادات سره په همدې اړه فیروزی عزیزی مرکه کړې.
دا ډیر مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. که چیرته د زندانانو په مسله کې طالب استاذ یا د طالبانو تخنیکي ته موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې د دې کیسې د حیات چې تر ډېره تخنیکي حیات ته او د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
څه فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر سوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیئت راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سول لپاره څومره زمينه برابر سوې ده؟ بل خبره ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي باید له دوی سره مشوره وسی، له دوی سره خبرې وسی، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکوي.
زه فکر کوم چې له هیئت ته نگاه نه کوو ګورو په رواني لحاظ باندې د افغانستان د خلک د نظریاتي پیسر قابل کې دی اسلام آباد کې د طالبانو په خانه سفید هم دارنګ د طالبانو په خانه لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په قابل کې شته. د دې خلکو شتون ز فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره د دې خلکو باندې او خپل په خانه چارواکو باندې څومره اعتماد کول شي. ولی مهمه خبره ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولی شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډېر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کېږي دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدق هم راته وایي که له حقوقي لحاظ یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کېږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپل حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا ده که موږ د جزا د قانون په اړه خبرې کوو یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو، باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه موده په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د جزا په حقوق کې بیا که موږ د عفو او د بخښنې مسلې ته راځو او سوله کې اوس که طالب زندانیان ته دغه د عفو مسله رامطرح کېږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشي کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده که چېرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو موږ په عمومي ډول دوه نوه عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر یې په فرامینو کې ورکوي، بله عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په دې چوکاټ کې خوشي کړي.
د چارو شنونکي خالد سادات و چې ویلې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ به د سولې له لومړنیو ګامونو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغۍ سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالې این ګریت هیدن د سې‌شنبه په ورځ په نیویارک کې د امنیت شورای وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالې زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروری دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویان وحیدالله معیار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 120 ته ورسید، خو د ښاغلي معیار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ناتر د ماموریت څلور سرتیري هم په افغانستان کې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیری پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالې این ګریت هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلې هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه ښکال د سپتمبر په 28 وشوې یو اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غني ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دوامداره په ګډه کار ونه کړي او بخشي که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شان نه کړي $1 میلیارډ نصبه له افغانستان سره کم کړي.
ډیره مننه احمد شیبر و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له امله د رامنځته شوي ګواښ له کبله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. او اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د
افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد او ترانزیت کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره میکانیزم جوړ کړ. دغه میکانیزم د جمهوریت غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا د تیرې ورځې په اقتصادي غونډه کې د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست اجمل احمدی له لوري وړاندې شو. ښاغلی احمدی وویل د دغه میکانیزم په تطبیق سره له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد کې لازمي اسانتیاوې برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګری اړیکو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا ولسمشر غنی د صنعت او سوداګری وزارت پیشنهادي میکانیزم تصویب کړ او ویل که په چارو کې د چټکتیا او اسانتیاو د ایجاد لپاره بودیجې ته اړتیا وي حکومت ورته چمتو دی. په هرات کې د اوبلن ګاز بیې ټیټې سوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له مستهلکینو د ملاتړ کمیټې او له احتکار او ګران پلورنې سره د مبارزې کمیټې په هڅو ترسره سوی. دغه کمیټه د هرات د والي د مرستیال تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. ښاغلی فرهاد وایي د اوبلن ګاز د واردونکو خصوصي برخه له فعالیتونو سره په همغږۍ او تفاهم کې پریکړه کړې چې یو کیلو اوبلن ګاز به په 40 افغانیو وپلورل سي. د اوبلن ګاز واردونکو د خصوصي برخې فعالان هم دغه پریکړه تاییدوي. دوی اعلان کړی چې د خلکو د اړتیا وړ اوبلن ګاز به په ټاکلې بیه وړاندې کوي.
په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړه شي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتی روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي. او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرال پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلې دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل چاپ د ورسپانو پانی اړولي.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله داسې پیل کړي: د کورونا پر وړاندې د حکومت مجرمانه غفلت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: د حکومت لخوا د کورونا د وژونکو او نړیوالې څپې پر خلاف له تبلیغاتي او تکراری شعارونو ورهاخوا نور هیڅ هم نه ښکاري. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي په دې کې شک نشته چې د ښارونو تړل د دې وژونکو وایروس خپراوي محدودوي، خو د دې ترڅنګ افغانستان غوندې د پردیو پر اوږو بار حکومت او په ټوله کې د فقر او بېوزلۍ تر توندې څپې لاندې ولس خو همدغه قرنطین لپخو غورځوي. د سرمقاله لیکونکو په باور حکومت باید له نړیوالې ټولنې او ملي سوداګرو جدي مرسته وغواړي. د دې لپاره باید منظم پروګرام اعلان شي او په وینا یې هر ورځ د تلویزیون پر پرده د څو یارانو قلقلې دغه لویه ستونزه نشي رفع کولای. د سر مقالې پروسه برخه کې راغلي د حکومت د سیاسي اړخ انزوا او غلطه تګلارې په دې برخه کې سر خان دي او په باور کې دوی له ملت سره خواخوږي درلودي د وخت به له ولس سره د پخلاینې لار خپل کړی او هغه په سلګونه سلاکاران او حکومتي نازولي چې له څو کلونو راهیسې د ورځپاڼې په باور د زرګونو ډالرو امتیازات لري باید راوړاند شي په دې بدورس کې له ولس سره مرسته وکړي. سر مقالې لیکونکي لیکي په لنډو ټکو کې وایو چې د کورونا د تشخیص مرکزونه روغتیایي وسایل او نور اړین وسایل باید زیات او دغه پروسه چټکه شي. یوازې قرنطین نیمګړی وقایه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې په مسلې ټینګار کړی او پوښتنه یې کړې چې طالبان ولې د سولې لپاره چمتووالی نشي نیولی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې لپاره د اعلام شوي مرکچي پلاوي ملاتړ او ننګه کېږي، خو طالبان بیا پرې نیوکه لري او وایي چې ګنې دا پلاوی ټول شموله نه دی. ورځپاڼه لیکي دا د تعجب خبره او د سولې له خبرو د ډډې کولو لپاره پلمه ده. په اصل کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره وروسته مرکشي پلاوی ټول شمول دی او پکې د هر قشر کسان شامل دي. د سر مقاله لیکونکو په باور په اصل کې هغوی یعنی طالبان د سولې لپاره خپلواکي نه لري او د افغانانو د دښمن تر واک او اختیار لاندې دي، نو هغوی پلمه لټوي او نن یوه پلمه سبب بله او بله ورځ بله پلمه کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي غوره ده چې د هغوی تر شا پر ولاړو لوریو نړیوال فشارونه نور هم زیات شي چې طالبان پرېږدي چې د سولې لپاره تصمیم ونیسي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ ون هونګ لیکلی، لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. اکرام الله اکرام له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
چینایانو د دې وایروس کنټرول د مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدغه وانګېدله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست او لوست کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب په عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي یو څه ناڅه به د هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې وګڼله او کتاب ژباړه مې تقریبا شروع کړه چې درې شپې ما سهاره رانی کړی او کتاب مې وژباړه او هغه ټول ملګرو کور ودان چې په چاپ او په ټول مسایلو کې مرسته وکړه. بیر اخره کتاب خلکو لاس ته راغله.
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب تبا ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی د خپل د کورونا یا کووید 19 چې ورته ویل 2019 کال شاوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پیژندنې او مرګتیا په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې چې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي هغه چېرته واوسېږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده انزورونه د موضوع د خځه هم تخته کې دوه په هوی کې ډیره مرسته کوي.
جورنالیست آصف شینواری و چې پښتو ژبې ته د کورونا وایرس په اړه د ژباړل شوی چینایي کتاب په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
تولسنی می بجې شوې او سم فرشته جلال زید غوګ دوه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
طالبانو درې کسیس پلاوی نن د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلو بندیانو د خوشی کېدو پر جزئیاتو خبرې کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسېد. هغوی به په پولي چرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو له افغان چارواکو سره غږېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر رقیبو سیاسي ډلو غږ وکړ چې سره یو لاسي له طالبانو سره خبرې سرته ورسوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي مرستیالي انګرد هایډن د امنیت شورا ته پرون وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله عبدالله باید د افغانستان په تاریخ کې له دې مهم موقع څخه ښه کار واخلي. په امریکا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر له 4000 واوښت. امریکا متحده ایالاتو د معلومات نن سهار خبر کړی دی. امریکایانو ته په خبر کې پرون ویل شوی چې سخت وخت ته تیار سي. راتلونکي ونی به ډیر دردناک وي او شاید د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر په هغه هیواد کې 100,000 لوړ شي. د کوسووا حکومت وایي چې د سربیا پر تجارتي مالونو یې 0% تعرفه لري کړي خو د سربیا چارواکو ویلي چې دا فیک نیوز یا جعلي خبر دی. او دا یې کړي چې کوسووا نه یوازې دا چې تعرفه یې نه ده لري کړي بلکې د سربیا پر مالونو یې نور هم قیدات زیات کړي دي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزادی اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخه د خبريالانو لپاره د کار د اجازه د ورکولو یا نه ورکولو پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر له میاشتې راهیسې دغه پریکړه څندولې ده. د آزادی اروپا او آزادی رادیو مشر چیمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې د کورونا وایرس په اړه خپل خلکو ته معلومات ورکړي.
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1990 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مرسجن ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1,334 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1990 کال کې د نشئی موادو 1,340 پی کې د 1,532 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دی. لدی جملې څخه 1,334 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 0 نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنویر شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ور پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیاله نه پاتې دی غم بای کینګ چې هغه بای قانون منګلو ته وسپارل شي دا وسیاله نه پاتې دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه سمره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مادر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر دی وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې لوی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ای واخزه په وجود دي چې موتاد مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشه د لاسه 2.5 لک افغانۍ پورې وړیم.
لغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کې دوه باندې پیل کوو. په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکو نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسي کال کې د نشي موادو ډیر قاچاقونکو نیول شوی او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هر کلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونسوي کولای چې تر 1998 شمسي کال پورې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سږ کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1998 شمسي کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډیرې وې. په 1999 کال کې مو 110 قضیې د 1,153 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1998 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1,304 شپېته کسان نیول شوي ول. په دې نیول شوي کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او شپږ وشتي ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شوي کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول شي د وړو قاچاقونکو نیول د نشي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کډوی سره لاس لري او د مافیا د کډوی عاید ترلاسه کوي او خارج نورو هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړي په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پړي او اکثر رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي، او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشې مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسي کال کې د نشې موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه، له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسي کال کې د نشې موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولې دي، او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډیری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي، نو د معتادو ماشومانو درملنه مؤثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستری دي. وی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستری وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشایان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول. مور او پلار مې نشیان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتمه. زه ډیره خفه کېدم چې ولې مې مور او پلار نشه کوي. یوه خور مې معلوله ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کېږم. طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري. یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستری کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي. د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي. په خپلو اولادونو ډیره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای. دی معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکي کوټه کې د ښې راتلونکي په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي. مونږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتو، درس ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي. پراتلون کو څورځو کې با نرګس او د هغې مور لدې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشې موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي کمایندې او پلرونه له نشو څخه لاس ونخلي نو ډیر امکان شته چې ماشومان بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لار ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري، او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د موتاجونو درملنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دیرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کیږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپل خوښه باندې بستر کیږي او په خپل خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو خ خبره ده چې مور د خپل ماشومانو په حق لبانې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال لکوم میتودونو څخه کار اخلي؟
من تنها دا کوم چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی چې دا زمونږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی. مریض ته هغه سه مسکن کون کې یا درد آرامون کې دواګان نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاوره د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي. چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې دوی بستر یې دغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چیرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې د دوی څخه تاریخچه اخلي، چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري یو مریض بستر کېږي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې تم ضرر ورسی. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغۍ تداوی شي او د رواني ناروغۍ د تداوی څخه وروسته باید دوی معتادیت تداوی شي.
بستري معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپلې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي. په 45 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي
کورونو ته ورزی اوال ته بیا هم ګوري کچرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړي دنو مریض بیرته راوړي تشویقي چې بیا هم بستر شي کچرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي یا کول شي چې آزادانه سنټر ته راشي خپل مشاور سره وګوري هغه مشکل خپل حل کړي
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي شي د خجنه او د تداوی پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږئ
کچرته یو خزه موتادی او دغه خاون هم موتادی او دغه میرمن چې موږ دلته تداوی کو او خاون دی حاضر نشي تداوی لپاره نو کله چې د شفاخانه څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي نو دا زمونږ تداوی ناقصه ګڼل کیږي ځکه دا خزه یا د میړه د طرف نه ور باندې فشار راوړل کیږي بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي بل مشکلات چې دي د کلتوري دي چې یو خزه با وجود دي چې موتاد ده مګر د کورنۍ د خانه دي اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي بل مشکل دی آگاهی پړوند دی یعنی د زیات فامیلو نشته چې هغه حتی په دې باندې نه دی خبر چې د کوم ځای هم شته د خزو د تداوی لپاره چې هغه سره کول شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي بل کچیرته یو موتاده خزه دلته تداوی کیږي کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زمونږ نه کوي موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هغه سره امید زی
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي اوس په دې موتاد له ژوند خبر سو د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنی پاتوسو او وسو کار نه ور کوي د وای چې اوس هغه مېرمن هم ځنی بیزاره ده چې د پمنتابه واده ور سره کړی وو دا چې نور الحق نور لڅ د ورستون سره لاس او گریوان دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
نشه نمخ کې ډرایور او ټریلر مې چلاو پاکستان کې پاکستان مې چې کاړه راوړل کابل ته نس یو کال خو ما بل لغنه په دغه نشو باندې مسرس اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې نیما کې د شي انرژي کم و د کار روزګار ته مې لاس رسای نسو کوي صحیح دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بو تر ډیر شپږو کال پورې هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل را وختلو د هیروینو باندې یو درې کال کېږي هیروین استفاده کوو بل چاره باندې شروع کړل ما دې شی په اړه کیس معلومات نه درلوده ځکه مې پیژندل نه چرته مخ کې کړل استفاده مې کړ په ما ډیر خو لګید امغه واجی نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسه پکې راغلل تقریبا په ټول فامیل کې هم دا یو زېمه په دغه عمل را وختایم دا عمل چې دا د تبای لار د نو د اوس په حال ز په کلی کور کې مرور سره نشوي وسېدای په کاروبار د تاثیر وک د هیروین ته چروا وختم بیا میاش دوه میاشتو کې میتی بارم له لاس اور کې وظیفه مم له لاس اور کړله او وادي کور اعتماد مم له لاس اور کاید مم باندې شه چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې د غدرې کال د شي سره ز لاس وګریوان ولما تر نه نه پوري په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي درې کال ز د هیروین استفاده کومه تقریبا اسه مشخص معلومه دي 2.5 لک غیر له دي غریبی نه چې ما کړی دغه قرضدار شوم د سه حالت په مارغه چې زه دغه خپل د فامیل له سرپرستی نم زه دوی بیخی محرومه کړلم دا اوس په حالم چې زه کوم چې اوسه مدام دی احتیاج ژوند دی بل چا جایدا نو اوس موږ خپل جایدات کې د سی احتیاج یو کوم وخت چې زه رو ولما خدای شته چې تورخم نه براو او کوم ټلیفون نه بشرو سول نه خپل ورور وراره بل بل ار یو سره ما کومک کاو نو اوس چې زه درته وایم چې روپی اعتبار نه لرم باید وې معنی اعتبار هم سفر تر رسیدلای دا مجبور شوم سرک مینیواله موټر می درولې دي
اس یو شپې او شپه برابر سو انده چنډیوالانو سره بس خبرم جوړ کړل او ته سرک ته د غټ موټر مو درول ډیر زر روپې وسره ما مخشت د نشي بعده برخه مې دغه د سی مخ په میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه جای بیخي تر کیا کوم شی باندې چې زلاس و هم هغه شینم د استفاده نه کوي بیخي ایسته غورځي دا ډیره ترخه هغه د ما چې خپل خزه مې څومره په مینا او څومره په هغه باندې کړی ده انسان باندې ډیر بوج راځي دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي واکو اختیار د کور تاګ را تاګو دا ټول را نیولې په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما امام اغزه به کار نه کوي اتمان نه کوي ما ځان ملامت کړل
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl .org
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسې لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې یو صدا سي د چی فرید یو بیا وزله ما شوم دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کا سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانې راکا
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مشوي دی
مکتب وای
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم
نو په دې کار کې د ورځې څو غنې ګټي
بس کله څلوېخت او کله 50 افغانې ګټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نا گزارم نه کیږي خو چې ډوډۍ پری کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خوده ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم کدی خوخ نشو مې کوه
ښه سمه ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمون مشر اجی صاحب دی مو ټول د سره کار کو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
خا ډیر خا
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمون سره کار کوي د ویل چې زما کار بچوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
خخه
ته به هر ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچي او زموږ په موټر کې به دوکاندارانو ته پټ وروړې
نو ولې پټ وروړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیر مالیه را څخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوښ بچیا
هو پوښوم
اوس نو ورشل سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کا سردار
بلې جی صاحب
دې حالت زر افغانې مخ کې ورکا بیچاره غریب دی
په دوار سترګو جی صاحب راځه بچی چیزو
سمه ده درځه چیزو
استاد چیرې روانه
د هزوی مکتب ترسم
ها اجازه ده موټر تلاشی کوم
قماندان سے پا موٹر کی ہی سم نشتا بس دا ماشو مکتب ترسوم
خیر دے موٹر با تلاشی کم کشای نو بیر تا با اولاد شی حلکت دا باکس دی راکا
قماندان سے پا باکس بل شی نشتا یوازی دا مکتب کتابو ندی
خیر او با گورو چی کتابو ندی که بل شی
حتا دی بی کورا
استاد پا دی باکس کی چی شی دی
دا مکتب کتابو ندی قماندان سے
درواغ جانا دا کتابو ندی که ایروین تو اس ما غلوی ها
چی شی؟ ایروین
ظالمانو دا وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي سربازا
بله قماندان صاحب
راشه د دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیس او زیتای بوزو
سمه ده قماندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو